دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او فرخنده وزیر در سره یو. په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا په دې هیواد کې د ملوک توایفی د دسیسو په پښتونخوا کې د برېښنایي پارچاو ضد مظاهرو په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین د استعفا او زابل چاودنو رپورټونو تر څنګ سندرې هم لرو. خو تر هر څه له مخې د دې مهال تازه خبرونه له پښتوندې وزیر او
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداري سره د افغانستان د امن او د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. هغه پاکستانی عیسوي جنۍ چې پرې د قران پاک د پاڼو د سوځولو تور و ل خپل کورنۍ سره کینیډا ته تللې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر غږ کړی د روانو مظاهرو او تشدد د پرامن حل راو باسي. د خبرونو تفصیل. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له پاکستانی مشرانو سره د افغانستان د سولې د عمل په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. چارواکو پرون وویل وزیر اعظم کیمرون د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره ولیدل. دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په بهیر او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ خبرې وکړې. د پاکستان د حکومت په یو اعلامیه کې راغلی پاکستان په دې باور لري چې خبرې او جوړجاړې د افغانستان د باثبات سولې پر لور د تګ لپاره یوازینی مبارزه ده. کیمرون به اسلام آباد ته په خپل دوه ورځنی دوره کې د پاکستانی مشرانو سره اوږدې خبرې کوي. د نوړاندې هغه په یو ناصافي سفر افغانستان ته تا د طالبانو سره د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره تللی و. هغه پاکستانی عیسوي جنۍ چې پرې د قران پاک د پاڼو د سوځولو تور و ل خپل کورنۍ سره کینیډا ته تللې ده. یو وکیل او یوې عیسوي ډلې ویلي 14 کلن ریم شامسی تیره اونۍ د خپل کورنۍ سره کینیډا ته تللې او هلته ژوند کوي. د ریپورټونو له مخې د هغې خاندان ته په پاکستان کې دړکې ورکړل کېدې. د کینیډا یو خبري اداره وایي دغه خاندان اوس په ټورنټو کې ژوند کوي. په 2012 کال کې ریم شاه په اسلام آباد کې نیول شوی و. په هغې یو ملاتور لګولی و چې د قران پاک پاڼې سوځولې دي. په دغه ملا وروستو دا تورونه وو چې د ریم شاه په اړه غلط ثبوتونه وړاندې کړي. د دغه پیښې وروستو په پاکستان کې د توهین رسالت د سخت قانون په اړه بحثونه پیل شول او پر دغه تنقید کوونکي وایي چې اکثره دغه قانون د مذهبي اقلیتي ډلو خلاف استعمالیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په یو کانفرنس کې وویل کاش کې د حکومت وسلوال مخالفین تل یوازې په ارګ ماڼۍ برید وکړي او د افغانستان نورې سیمې آرامې پرېږدي. ولسمشر کرزی وویل چې په حکومت وسلوالو طالبانو برید به د سولې له پروسې راونه ګرځوي او زیاتوي.
We know what we want. The Afghan people
مونږ ته معلومه ده چې افغانان د امن د دې عمل نه سغواړي. مونږ په افغانستان کې امن او ثبات غواړو. مونږ غواړو طالبان د دې ټولنې او د دې پالیسۍ برخه جوړ شي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي او مونږ هیله لرو چې د امن د خبرې بازار تر زړه پیل شي. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې د پروسې ملاتړ وکړ او له ټولو افغانانو یې وغوښتل چې د خپل هیواد په سیاسي عمل کې برخه ولري.
But let me make absolutely clear, this peace process is for Afghanistan.
زه دلته دا خبره واضحه وکړم، د امن دا عمل د افغانستان لپاره دی. دا به د افغانانو وی او د دوی په مشرۍ کې بکیږي او په دې کې بل هیڅ ایجنډا نشته چې د برتانیا بعد امریکا او د غربي نړۍ د کومبل هیواد بوي. د دې ایجنډې مقصد یوازې د افغانانو امنیت، پرمختګ او خوشحالي ده او ځکه موږ د امن دا عمل غواړو. دا یوازې ستاسو دی او د بل ای چانه دی.
But it must be your peace process, not anybody else's.
کیمرون پرون په یو نا اعلان شوی سفر افغانستان ته تللی و. تیر ماخام ناوخته د افغانستان په کلات کې د زابل د سولې شورا د پخوانی مشر داود ګلزار کور ته سیر مچاودنه شوې ده چې د زابل د جنایي مدیر په ګډون پکې 15 کسان جوړ شوي دي. چارواکي وایي پولیسو ماین تر چاودیدلو لمخې لیدلې وو د شنډې کولو هڅې کوله چې پرې چاودیدلې دي. بل خو بیا تیره ورځ د دغه ولایت په سوري ولسوالۍ کې د عامه وګړو په یو ټریکټر د سړک پر غاړه ښخ شوی ماین چاودلې چې پکې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وای چاودنه د سوري ولسوالۍ په اخونزاده خیلو سیمه کې شوې ده. دغه پیښه پراتر اوسه چا نه ده منلې. افغان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري له مرستیال سره په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. په یوه اعلامیه کې راغلی چې له جان الیاسن سره دا کتنه پرون ماښام په ار کې وشوه چې د انتخاباتو ترڅنګ تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د موجودګۍ په اړه پکې هم بحث وشو. تاسو مشال ریډیو تغوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې له تاوتریخوالي پر ډکو اعتراضونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د نن ورځې د کېدونکو مظاهرو د ودرولو غوښتنه هم کړې. د جنوبي افریقا په پریټوریا کې پرون د خبرو پر وخت اوباما د مصر په سکندریه او پورت سعید کې د جمعې ورځې د شخړو په اړه ویره څرګنده کړه چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي چې پکې یو امریکایي زده کوونکی هم و. د ولسمشر مورسی لملاتړو او انتقاد کوونکو وغوښتل چې خپل اختلافات په پرامنه توګه حل کړي.
موږ د سولهیز بهیر یا سولهیزو اعتراضونو او په مصر کې د بدلون راوستلو د سولهیزو مظاهرو ملاتړ کوو. زما په نظر هر خوا باید له تاوتریخوالي لاس واخلي.
نن د مرسی د ولسمشری یو کال پوره شو. د انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر شوی وو. د مرسی د حکومت مخالفین وای نن به ګڼ کسان د اعتراضونو لپاره لارو کوڅو ته راوباسي او د مرسی د مستعفی کېدو غوښتنه به کوي. دا خبرونه
سلام پختونخوا.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. سلام پختونخوا خبرونه د زموږ په منځني صفه 620 کیلو هرتز اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی ځنې هیوادونه په افغانستان کې ملوک توایفی غواړي.
کوشش های در جریان است که ای سپردن یکی دو جای به دست طالبا ملوک توایفی را بر مردم افغانستان تحمیل کنند.
برطانیه وزیر اعظم دیوید کامرون په اسلام آباد کې له پاکستانی مشرتابه سره لیدلی دي. په پښتونخوا کې د برېښنایي پارچاو ضد مظاهرې روانې دي. په پاکستان کې د اگست پر 28 نیټه زمینی انتخابات کیږي. د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین د خپل ګوند له مشرتابه استعفا ورکړې ده. او د پښتنو یو متل دی چې د کانګړې په ټس کې لاړې بټګرام. د دې مطلب څه دی؟
دی بیا دا متل کړی چې کانګړې په ټس کې لاړې بټګرام چې نو کانګړې په ځای راغلی او موږ بټګرام لوټ کړو.
په جلال آباد کې د سواد د انزورګر ماورا نندارتون پای ته رسیدلې دي.
د غستون زی د پښتنو انزور کړی دی. دا غدا خواهش شو په افغانستان کې خاص په پنځګر کې غدا خپل انزورونو یو نندارتون پرانیزي.
دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدل شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. لومړی موضوع د کرزی دا او افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې طالبانو ته د ځینو سیمو واک په سپارلو ملوک توایفي عملی کول غواړي. تېر ورځ په کابل کې له برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په خبري غونډه کې کرزی په دې ترڅ کې یوازې د پاکستان نوم واخیسته چې په وینا یې په افغانستان کې د فدرالي نظام پلي کول غواړي. ملوک توایفي یو داسې یو پخوانی نظام دی چې پکې په یو هیواد کې بیلابیلې برخې د مختلفو مشرانو، نوابانو او راجاګانو تر بشپړ واک لاندې وي. په دې اړه نور تفصیل له کابل اسدالله لودین راکوي.
ولسمشر حامد کرزای وای زین هیوادونه غواړي طالبانو ته د زینو سیمو په سپارلو سره پر افغانانو باندې د ملک التوایفی نظام تحمیل کړي. ولسمشر حامد کرزای وای تیرو تجربه خودلې چې داسې نظامونه د افغانستان په ګټه نه وو او افغانان ورسره مخالف دي. حامد کرزی دغه څرګندونې د شنبه په ورځ ناوخته د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې. خاغلی کرزی وویل دوی له هغو هیوادونو سره هم اړیکې نیولې چې دا ډول هیلې لري.
از شش ماه به طرف میبینیم کې کوشش های در جریان است کې ملک التوایفی
لشپګو مشته را په دې خو داسې حسې پیل شوی چې په افغانستان کې ملک التوایفی نظام جوړ شي. دوی غواړي د طالبانو یا طالبانو ته د یو یا دوه ځایونو په سپارلو سره په افغانانو ملک التوایفی تحمیل کړي. مونږ په دې اړه له پاکستان څخه هم راپورونه او اوازې اورېدلې چې هغوی په دې برخه کې هڅې کوي. نه پوهېږم په دې کې د پاکستان ګټې څه دي. د داسې یو حالت رامنځته کول تر ډېره د پاکستان په زیان دي.
خو نوموړي له پاکستان پرته د بل کوم هیواد نوم وانخیست چې په خبره یې په افغانستان کې د فدرالي نظام غوښتونکي دي. خو داسې راپورونه موجود دي چې امریکا، برېټانیا او پاکستان چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکیل دي غواړي د سولې د هڅو په پلمه داسې نظام رامنځته کړي. ښاغلي کرزي وویل په قطر کې طالبانو ته د دفتر د خلاصېدو هدف هم دا و چې په افغانستان کې دوه دولتونه رامنځته کړي. خو له دې دفتر سره مخالفت یې وښودله چې افغانان د بهرنیانو داسې غوښتنې نه مني. بلخوا د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي غرب د افغانستان په اړه هیڅ کومه پټه اجنډا نه لري. ښاغلي کیمرون ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې رهبري باید د افغانانو په لاس کې وي او بل کوم هیواد په کې لاسوهنه ونه کړي.
اجازه راکړه چې په ښکاره توګه ووایم د سولې دغه بهیر د افغانستان دی او په دې اړه تصمیم نیول د افغانانو کار دی. دا بهیر باید د افغانانو وي او رهبری هم باید د افغانانو په لاس وي. بله هیڅ داسې اجنډا نشته چې برېټانیا، امریکا یا کوم بل غربي هیواد یې په دې اړه ولري. اجنډا یوازې ستاسې ثبات، امنیت او نیکمرغي ده. موږ هیله کوو چې د سولې بهیر ښه پر مخ ولاړ شي، خو باید ستاسې وي نه د بل چا.
Not anybody else's.
افغان حکومت شاوخوا لس ورځې وړاندې په قطر کې طالبانو ته د خلاص شوي دفتر له څرنګوالي سره مخالفت وښود او ویل چې دوی ته د اسلامي امارات نوم او بیرغ د منلو وړ نه دي. اوس د دغه دفتر برخلیک نامعلوم دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که چیرې طالبان د دوی او افغان حکومت شرایط ونه مني ممکن بیرته وتړل شي. کارپوهان وایي د بهرنیانو دې هڅو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې بهیر به هم د سیاسي دسیسو ښکار شي.
تاسو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی پرون په خبری غونډه کې دغه خبرې وکړې. له برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره دا خبری غونډه وه. نو ډیوډ کیمرون چې د اسلام آباد ته تللی دی په سفر باندې او هلته یې له پاکستانی مشرانو سره لیدلی دی. احمد الله د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی معلومات راکوي. احمد الله، که د ډیوډ کیمرون د سفر په اړه لږ معلومات راکړي.
ډېره مننه پامیر. څنګه چې لکه تاسو اوس په دې راپور کې وایئ چې ډیوډ کیمرون د کار وروستو 13 ورځ د پاکستان نورخان ایربیس ته راورسېدو، نو د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر د زاهد حامد هغې د دوی درون هرکلی وکړو. د هغې وروستو ډیوډ کیمرون د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره په ایوان صدر کې ملاقات وکړو. په ایوان صدر ترجمان چې کوم د هغې د وینا تر مخه د ملاقات کې صدر آصف علي زرداری د پاکستان او برطانیې سره چې کوم تعلقات دي هغې ته وویل چې پاکستان لکه خصوصي اهمیت ورکوي برطانیې سره تعلقات، او په ملک کې چې کوم د اقتدار چې کوم بل جمهوري حکومت ته حواله کړل شو، نو دا هم په یو ښه طریقه وشو. دې باوجود چې په ملک کې ترهګرۍ ویره وه، خلکو کې ډېره زیاته ویره تره خوره وه، د هغې باوجود خلک په اوټونو کې راووتل او هغوی نه صرف خپله رایه واچوله بلکې هغه جومات یې هم خوښ کړو کوم چې د هغې خوښه وه. دغه شان چې ډیوډ کیمرون چې کوم هغه هم پاکستاني حکومت ته په دې دغه باندې مبارکي ورکړه چې په یو ښه طریقې سره لکه په ټول ټاکنو کې صدا قسمه ګډوډۍ هم رامخې ته نه شو او په یو ښه طریقې سره جمهوري حکومت ته چې کوم واک اختیار ورکړلی شو. دې نه علاوه په افغانستان کې چې د 2013 وروستو تر کوم غیر ملکي فوجانو د وتو خبر ده، نو په هغې د چې کوم صدارتي ترجمانو د هغې مختلف ویل چې په دغه صورتحال باندې هم خبرې اترې وکړلی شولې او د دې جایزه واخیستې شوه چې آیا په 2014 کې کله د دې سیمې نه د افغانستان نه غیر ملکي فوج وځي، نو د هغې وروستو به څه صورتحال وي. خو په امیر زده خبره وکړه چې 13 ورځ صدر آصف علي زرداری سره کوم ملاقات شوی د پاکستاني طالبان چې کوم دي دغه ملاقات په ځای باندې نن چې به وزیر اعظم سره کوم ملاقات کیږي د ډیوډ کیمرون هغه ته زیات اهمیت ورکوي او د کارپوهانو د وینا تر مخه دا ملاقات چې کوم نن ترسره کیږي دا نو په دې کې به لکه مطلب د افغانستان د 2014 وروستو د فوز وته صورتحال دی هغه نه علاوه د پاکستان او د برتانیې ترمنځ تعلقات د تجارت ته وجه ورکول په دې مختلف موضوعات دي چې کوم به وزیر اعظم سره په دې باندې خبرې اترې کوي او د دې وروسته به بیا ډیوډ کیمرون چې کوم دي پاکستانی تاجرانو او دوی سره هم ملاقاتونه کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته وجه ورکول نه علاوه نور په یو شمېر مهم موضوعات چې کوم دي په هغه به خبرې اترې کوي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. د مشال اډیو خبري احمد الله را سره د ټلیفون په کرخه وو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. ډیوډ کیمرون اسلام آباد ته تر تګ مخکې پرون په افغانستان کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبري غونډه کړې وه. د هغې خبري غونډې کې یو بل خبر مهم دا و چې افغان ولسمشر حامد کرزي پکې وویل چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما له ده غوښتي چې په درو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون وشي. کرزی وایي د اوباما ته ویل په دې لړکی باید د افغانستان شرایط ومنل شي. نوموړي دا خبرې لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل له برتانوي وزیر اعظم سره په خبري غونډه کې وکړي. برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دې خبري غونډه کې یو بل خبره چې وکړه هغه دا وویل چې برطانوي جنگي سرتيري به تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې نه پاتې کیږي. په دې اړه له کابل زموږ همکار احمد زبیر ژمن تفصیل راکوي.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي په دریو میاشتو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر د موافقې غوښتنه ترې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما څو ورځې مخکې په یو ویډیو کانفرنس کې ترې کړې ده. د راپورونو له مخې دغه ویډیو کانفرنس شاوخوا یو نیم ساعت دوام کړی و. جمهور رئیس کرزی وویل په دې کانفرنس کې ښاغلي اوباما ترې غوښتي وو چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې پر امنیتي تړون موافقه رامنځته شي، خو نوموړي وویل د ورته ویلي لومړی باید د افغانستان شرایط پوره شي.
ما برایشان گفتیم که افغانستان
ما ورته وویل چې افغانستان په دې اړه واضح او تغییر نه منونکي شرایط لري او هغه په افغانستان کې سوله او امن دی، د افغانستان د ګټو تضمین دی او په افغانستان کې یو مرکزی او محکم نظام دی. که زمونږ د دغو اساساتو او شرایطو درناوی وشي او ومنل شي یقینا چې د افغانستان ملت حاضرېږي چې له امریکا سره امنیتي قرارداد ومني.
ښاغلي کرزی د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په کابل کې په خبري کانفرنس کې وویل اوس هم پر دې امنیتي تړون مذاکرات درېدلې دي. افغان لوري دغه مذاکرات په دې اعتراض وځنډول چې ولې په قطر کې د طالبانو دفتر د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم جوړ شو او د دې ډلې بیرغ هم پرې پورته شو. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبرې څلورم پړاو ته رسېدلې وي چې ودرېدلې. نوموړي وویل که د امنیتي تړون په اړه د افغانستان شرایط ومنل شي بیا هم باید د افغانستان د لوی جرګې لخوا ومنل شي. جمهور رئیس کرزی پخوا تر دې ویلي وو امریکا په دې تړون کې په افغانستان کې نه پوځي اړې غواړي. په یاد خبري کانفرنس کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وویل هیواد باید له 2014 کال وروسته په افغانستان کې جنگي رول ونه لري. هغه وویل په افغانستان کې د پوځیانو اکثره مرکزونه تړل شوي دي.
د 2014 کال نه وروسته به برتانیا په افغانستان کې جنگي عسكر ونه لید. برتانیا عسكر خپل کورونه ته روان دي. همدا اوس دا لړۍ روانه ده. تر دې وروسته پورې موږ په افغانستان کې 113 د غزمی اډې درلودلې، خو اوس شمیر سباندې 100 ته رسیدلې. خو د کال تر پای پورې به یوازې 100 اډې پاتې شي.
افغانستان په دې وروستیو کې د امریکا او برېټانیا په ګډون له بیلابیلو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي، خو افغان چارواکي وایي له امریکا سره امنیتي تړون تر ټولو مهم دی او باید په اړه یې په احتیاط ګامونه پورته کړي. تر دې پخوا ځینو ګوندونو او سازمانونو ویلو دا تړون له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي لپاره مهم دی او باید چې ژر تر ژره لاسلیک شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پښتونخوا کې د برښنایي پارچاو یا د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهری روانې دي. شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په کرخه دی، د راته معلومات راکوي. شبیر، په کم کم ځای کې مظاهری شوې دي؟
بالکل پامیر، پر پښتونخوا په زیاتره برخو کې دا مظاهره تقریبا دو ډیرو سخه روانې دي. پرون هم د پیښور په جیټ روډ باندې دا رنگ موټر وی سره بچګی روډ باندې واجه خان چوک کې دین علاوه په لنډی سړک دین علاوه نور ضلعو کې چرسدی مردان نوخار کوم په بیرابل ځینو کې مظاهرچیانو بهر تلوتو د لوټ روان لوښنې خلاف مظاهره کړې. ځکه چې تاسو په په خیبر پښتونخوا او پاکستان زیاتره سیمو ګرمي هم سیوا شوې ده. ولې په کلي سیمو کې تر شلو غنټو پورې د دغه اولس وینار او په خاریو کې د شپاړسو غنټو پورې داسې لوشش دي چې دوی وچ دي غیر اعلانیه دي او ډېر زیاده تکړې دي. دغه مظاهرې دوام لري خو د حکومت لا په دې اړه د دوی څه جواب نه دی کړی.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. خوشاله اوسې. شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په کرښه او د ویل چې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له بیلابیلو له مختلفو ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي او غنن هم روانې دي، او دا مظاهرې چې د برښنایي پارچاو پر ضد دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د زمینی انتخاباتو لپاره د اگست 28 نیټه ټاکلې ده. د الیکشن کمیشن لوینا سرسم نوماندان د خپل نوملیکنې کاغذونه د جولای ل 3 تر 9 نیټه جمع کولای شي او د اگست لوړومبۍ تر شلمی خپل انتخاباتي کمپین کولای شي. په خیبر پختونخوا کې به د قومي اسمبلی پر 5 او صوبایي اسمبلی پر 3 څوکیو انتخابات کیږي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی شیډول تر مخه په 22 اگست با ټول ملک کې د 1400 قومي او 1400 صوبایي اسمبلیو لپاره زمینی انتخابات کیږي چې پکې د خیبر پښتونخوا 15 د قومي اسمبلی او 3 د صوبایي اسمبلی سیټونه شامل دي. بلخوا د الیکشن کمیشن د دغه اعلان وروسته سیاسي ګوندونو هم خپل هلې ځلې توند کړې دي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري ارباب طاهر مشال لیډو ته وویل چې دوی د پارټۍ تیاری مکمل دي او دوی به هڅه کوي چې د اپوزیشن ډلو سره په ګډه باندې الیکشن کې برخه واخلي.
د دې لپاره مونږه د پارټۍ د ملګرو نه درخواستونه غوښتي وي چې په کومو سیټونو باندې به ځینې الیکشن کیږي. په دې سلسله کې مونږه د ضلعو اجلاسونه هم وکړو. زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ د امیدوارانو ټوله تیاری مکمل ده او په دې لړ کې پارټۍ الیکشن اعلان په حواله هم خبرې کړې دي.
بلخو د خیبر پښتونخوا حکومتي اتحادیانو ډلو هم تیاریاں شروع کړې دي. ولې لا تر دې دمه دا پریکړه دوی نه کړې چې زمینی انتخاباتو لپاره به یو بل سره اتحاد کوي او که پیاواز به ودریږي. د خیبر پښتونخوا حکومت کې اتحادی ګوند د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو وایي چې لا تر دې دمه دوی چا سره د اتحاد پریکړه نه ده کړې.
موږ خو اوس ټولو چکم کمال کې کې دي دا دلی هغه سره وی خپل میټینګونه کړې دي او کوشش وکړو چې خپل هغه کوته زمونږ لا چا سره اتحاد نه شوي. مخ خپل جایزه اخلو هغه نه پس پا ګورو چې چا سره اتحاد کې.
یادونه ولده چې د الیکشن کمیشن وینا تر مخه د زمینی انتخاباتو لپاره ټول امیدواران خپل د نامزدګۍ کاغذونه د 3 نه تر 9 جولای پورې جمع کول شي او ختمي فهرست په د جولای په 1 نیټه باندې لګول شي. بلخو الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته دا هم ویل دي چې د اگست 3 نیټه نه تر 6 نیټه پورې دوی خپل کمپین کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین له خپل دندې استعفا ورکړه. دا چې ولې استعفا ورکړه، د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی له کراچۍ را سره د ټلیفون په کرخه د معلومات راکوي. ظفر کریمی، الطاف حسین ولې استعفا ورکړه؟
پامیر صاحب، الطاف حسین لندن د خبريالانو سره په خبرو کې د پاکستان خبريالانو ته ټلیفون لري ویلي چې د د خپل ګوند مشرتابه نه استعفا ورکوي او هغه دا هم ویلي دي چې د دغه ګوند د وژل شوي مشر عمران فاروق د وژنې د کیس د پلټنې په لړ کې د لندن پولیسو څو ورځې مخکې د ده په کور چاپه وهلې وه او د هغې تلاشي تر 100 غنټو پورې اخیستې وه. هغه ویل چې دی اوس په اخلاقي طور باندې د خپل ګوند مشرتابه نه استعفا ورکوي او که چېرته د برتانیې عدالت د عمران فاروق د قتل د کیس په سلسله کې هغه محکمې ته وغواړي نو الطاف حسین به هلته پخپل د خپل ځان دفاع کوي، یعنی کوم وکیل به په محکمه کې د ځان لپاره نه نیسي. هغه دا هم ویلي چې عدالت که د ده په حق کې فیصله وکړي یا د ده په ضد کې نو دی به ارومرو مني.
صحیح دی، دی به هرومرو مني. اوس څه پرمختګ څه روان دی په کراچۍ کې؟ خو ډېرې زیاتې هلې ځلې روانې، ځکه چې د متحده قومي موومنت مهم مرکز دی دا ښار.
جی بالکل، په کراچۍ کې د الطاف حسین د دغه اعلان وروسته د دغه ګوند کم پلویان چې دي یا مشران چې دي هغه دغه د دې مرکز 90 ته رسیدلی دي او هغه نارې بازی کوي د الطاف حسین په حق کې. هغه وی چې الطاف حسین د خپل دغه کوم فیصله چې را هغه دی واپس واخلي، هغه دغه ګوند کم مشري چې دا هغه واپس خپل غړوالي. په کراچۍ کې د انکویم ګوند مشرانو بیرنی غونډه هم چې دا هغه مخکې روانه ده او د کراچۍ نه علاوه د سیند صوبې نور ښارونه چې دي هلته هم د امکریم ګوند کم دغه چې دي پلویان چې دي هغوی د الطاف حسین نه دغه غوښتنه کوي. پامیر صاحب زه به تاسو ته دا ووایم چې دا اول ځل نه دی چې الطاف حسین د خپل ګوند د مشرتابه نه د استعفا اعلان ورکوي. مخکې هم د څو ځل دغه اعلانونه کړي دي چې بیا واپس اخیستی خو دا ځل پکې مهمه خبره دا ده چې د عمران فاروق څوک چې د امکریم ډلې مخکښ مشر په کال 2010 کې هغه په لندن کې وژل شوی و نو دې ځل د دې کوم لینک چې دی یا د استعفا سره خبرو
تړلې ده ورسره. سم ده صحیح دی. ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې ظفر کریمي را سره د ټلیفون په کرښه د مشال اړو خبریال د ویل چې الطاف حسین چې د ام کیو ایم مشر دی د په لندن کې د په کور باندې پولیسو چاپه وهلې وه. تر هغې وروسته د ویلې دي چې دی چون د ډیرو کسانو د استازي په توګه هلته اوسي نو په اخلاقي توګه اوس د دې وړ پاتې نه دی چې د دې ګوند مشري وکړي. خو د ګوند پلویانې چې دي هغه په کراچۍ کې او په د سند په نورو ښارونو کې راوتلي دي او د متحده قومي موومنټ دفترونو ته تللي دي او هلته له ده غوښتنه کوي چې بیرته دې خپله مشري په لاس کې واخلي. یو بل رپورټ ته ورځو. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي نا دولتي ادارې سپارک په خپل کالنی رپورټ کې ویلي تیر کال په دې هیواد کې 170 ماشومان ورک شوي دي. په دې رپورټ کې راغلي دي چې په پاکستان کې د ماشومانو مسئلو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. سپارک وایي په دې هیواد کې ماشومان له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي. تفصیل فرخنده وزیر راکوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره سپارک د 2012 کال لپاره په خپل کلنی رپورت کې وایي په پاکستان کې د تیر کال په لومړیو نهو میاشتو کې 170 ماشومان ورک شوي دي چې زیاتره تختول شوي دي. دغه رپورت په پاکستان کې د ماشومانو د ژوند په اړه لیکي. په ټولنه کې اکثره د ماشومانو مسلو ته پام نه ورکول کیږي او ډیر ماشومان داسې هم دي چې د بنیادی ضرورتونو لکه تعلیم، صحت او سکول نه بغیر ژوند کوي. د پارک ادارې د خیبر پختونخوا ریجنل ډایرکټر جهانزیب خان مشال ریډیو توای په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې بدمنۍ د ماشومانو ژوند هم له مسلو سره مخامخ کړی دی.
زیاتره لکه دلته چې کوم زمونږ قبایلی سیم کله هم د جنگ جګړه دلته شروع دي او خلک لکه د آی ډی پیز په شکل کې دلته ناراضي او په دې دوران کې د ماشومانو د مسلو کم ماشومان دي د دې کیسو ناراضي. دا شان چې په کوم علاقه باندې لکه جنگ جګړه ده عدالت میں خلق یا کلو ترازی یا چکم کیمپونا جو شوی دی اغیر ترازی مدد دی لکا غن
سپارک خپل رپورٹ کے وائی حکومت هم د ماشومانو خلاف د تشدد او زیاتی د پیخو په مخنیوي کې پاتې راغلی. دغه رپورٹ تر مخې په ټول پاکستان کې په ماشومانو د تشدد 15,000 پیخې مخې ته راغلی دي چې پکې د 2,800 ماشومانو سره زور زیاتې شوی دی. په دې کې 19% کې سونه د سند صوبې نه مخې ته راغلی دي. د سپارک رپورٹ دا هم وایي سباندې 22% ماشومان د سکولونو نه بهر ژوند کوي چې پکې د 14% نه زیات جنکۍ شامل دي. جهانزیب خان وایي په خیبر پختونخوا فاټا کې د بدمنۍ او کډوالۍ د ژوند له وجې د ماشومانو په تعلیم بد اثرات پرېوتلې دي او ګڼ شمېر د سکولونو نه بهر ژوند کوي.
اصل دې کې تاسو وګورئ کنه چې کوم قبایلي سیمې دي یا چې په جنگ جګړې شروع دي هلته خو د اوسه پورې لکه سکولونه بندې تقریبا 3 نیمو کالو نه ټیک شو. نو د تعلیمي حالت خو دغه دی دو چې حکومت واړی خو لکه استادان لکه چې کوم خلک هلته ډوټه کې ناغي تک نه واړی لکه چې هغه مونږ وایو کنه چې لکه مرګ سره اړه روان دي. نو د تعلیم هم دغه حال دی چې چېرته خو سکولونه تباه شوي دي او چې چېرته سکولونه شته نو هلته خلک استادان نه ځي او ماشومان هم د یاري نه ځي.
د مزدورانو د نړیوالې ادارې ILO د یو وروستي رپورت تر مخې نیپال او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چیرته چې ماشومان د کار په وخت کې د تشدد او جنسي زیاتیو سره مخامخ کیږي. د سپارک ادارې د رپورت له مخې په پاکستان کې بدامنۍ او معاشي مشکلاتو له وجې د هغه ماشومانو په شمېره کې هم زیاتوالی راغلی چې په بازارونو او نورو ځایونو کې کار کوي او باید حکومت د ماشومانو نه د کار نه اخیستلو په اړه قانون سازي وکړي.
په پاکستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه مو د فرخوندې وزیر رپورت اورید او راځي چې اوس هم د قسندر وورو.
خبر کو
لکه د پاره پیدم محبت کې رنځیدم دزلل درد خوریدم پما دکلې کو خبر کو لکه د پاره پیدم پما دکلې کو خبر کو لکه د پاره پیدم
په پیښور کې 9:30 بجې شوې، په کابل کې فیکس 9 بجې دی. ورزو فرخوندې وزیر ته د دې مهال د خبري لنډیز لپاره.
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له پاکستانی مشرانو سره د افغانستان د سولې د عمل په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې. هغه د ولسمشر آصف علي زرداری سره په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په بهیر او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ پر همکارۍ خبرې کړې دي. برطانوي وزیر اعظم افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې تیر ورځ ویلي غربي نړۍ د دغه هیواد پرمختګ او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په یو ګډ خبري کانفرنس کې افغان ولسمشر حامد کرزي د سولې د خبرو د زر تر زره پیریدلو هیله څرګنده کړه او په طالبانو یو ځل بیا غږ کړی د خپل هیواد په پرمختګ او د امن عمل کې شامل شي. هغه پاکستانی عیسوي جنۍ چې پرې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور و له خپلې کورنۍ سره کینډا ته تللې ده. د رپورټونو له مخې د هغې خاندان ته په پاکستان کې دړکې ورغل کېدې. د کینډا یوه خبري اداره وایي دغه خاندان اوس په ټورنټو کې ژوند کوي. تیر ماښام ناوخته د افغانستان په کلات کې د زابل د سولې شورا د پخوانی مشر داود ګلزار کور ته سرمه چاودنه شوې چې د زابل د جنایي مدیر په ګډون پکې 15 کسان ژوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې له تاوتریخوالي پر ډکو اعتراضونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د نن ورځې او د نن ورځې د کېدونکو مظاهرو د ودرولو غوښتنه کړې. د محمد مورسی د حکومت مخالفین وایي نن به ګڼ کسان د اعتراضونو لپاره لارو کوڅو ته راوباسي او د مورسی د مستعفي کېدو غوښتنه به کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځني ختیځ کې د خپل امن مشن تر غزولو وروسته له اسرایلی او فلسطینی مشرانو سره کتلي دي.
دا خبرونه لنډیز مله مشال رادیو واوریدو. ویان د وفرخند وزیر او وسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو اداري راخستې دي او مهمه برخه په پښتو ژباړل دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په توانای پالیسي لیکلي دي. د کې جنگ ورسپانو وای د وزیر اعظم میانوا شریف په مشاره کې د توانای بحران په اړه یو غونډه وشوه او د فیصله ته ورسېد چې په هنګامي بنیادونو د لوډ شډینګ عذاب ختمولو لپاره اقدامات پکار دي. د لپاره د ملکي موجوده وسیلې پکار راوستي شي او د ترکمنستان، تاجکستان، ایران او هندستان نه هم د غلړکې مرسته واغستي شي. اداري وای چې تر اوسه د مسلم لیگ نن د حکومت لخوا پورته کړی شوی ګامونو نه دا خبره ثابتېږي چې د بجلی بحران ختمولو لپاره دوی د زړه د اخلاص اقدامات کوي. خو مسله یوازې د بجلی د کموخت نه ده، بلکې په سن سبانه د بجلی ګرانول هم دي چې ورسره کارخانه‌دار نشي کولی خپل سامان لا نړیوالو منډو کې زی وګوري او عوام خو په هر حال کې بلونه جمع کوي که بجلی وي او کنه. اداریا د بازه خو مخ تراتلونکې په هغه بیانونو هم نیوکه کوي چې وایي د مالدارو او غریبو لپاره به د بجلی جدا جدا نرخونه وي. اداریا وایي چې د سره به د ولس ترمنځ فاصله زیات شي او د کمترې ساس باور سره هم ودمومي. باید چې داسې اقدامات وکړي شي چې ورسره د قوم د یووالي اشاره کیږي او هغه چې ورسره د اولس مسلې یو شان هواري شي او د کې د غریب او مالدار فرق پاتې نشي. او که داسې ونه شو نو د اصلاح خوب به نیمګړی پاتې وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا د پولیسو پر رویه لیکي او وایي چې د پیښور سره نږدې شوتل بانډ سیمه کې د پولیسو لخوا په یو مقامی مشر تن تشدد او هغه سره بدتمیزي کول او د هغې وروستو اولس کې غم او غوسه را پارېدل یوه فطري خبره ده. اداریه مخکې لیکي چې د پولیسو لخوا عامو خلکو سره د بدتمیزۍ او سپکاوي سلوک یو عام خبره ده، حالانکه هر تن ملزم یا مجرم نه وي او د پولیسو لخوا عام خلکو سره داسې سلوک نه دی پکار. اداریه زیاتوي چې یو وخت د خیبر پښتونخوا پولیس د خرویې لپاره مشهور و، خو اوس د وخت تېرېدو سره سره دوی د غلار پرېښې ده او خپل روایات یې هېر کړي دي، چې ورسره د ولس هم په پولیسو اعتماد کم شوی دی او د خلکو او پولیسو ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي. اداریه اخره کې د خیبر پښتونخوا په حکومت او په خاص توګه آی جی پولیس باندې غږ کوي چې دې مسلې ته پام راوګرځوي او د پولیسو داسې اخلاقي تربیت وکړي چې دوی د ولس سره په احترام ملاویږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یو پاکستان انګریزی ژبې په ورځپاڼه ډان کې لیکل شوی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور پورې کوي چې د امریکا ایجنټان په رسنیو کې موجود دی او د سولې ضد دي. بل پر برطانوي رویټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان سولې بهیر هغه وخت لانجمن شو چې په قطر کې د طالبانو پر خپل دفتر خپل بیرغ پورته کړ. د دواړو مقالو مهم برخې له انیسې اجمل اورو.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال او خبریال عباس ناصر لیکي خدای دې د هغه چا مل شي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه شکونه لري. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په انتخاباتي جلسې کې د راغورځېدو نه وروسته په خپلې لومړۍ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وو د امریکا ایجنټان په میډیا کې ناست دي چې د امن پر ضد دي. مقاله لیکي که څه هم دغه لخوا داسې اورېدل حیرانوونکي نه ده چې که امریکا په قطر کې د طالبانو په دفتر پرانستلو کې مرستې وکړي او هغې سره به مذاکرات پیلوي، نو بیا د تحریک طالبان پاکستان په برخه کې پاکستان ولی څه نه کوي. عباس ناصر وایي عمران خان آزاد دي چې د تا امریکایي ایجنټ یا څه هم وایي. د لیکوال په خبره دی د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو مخالفت کوي، ځکه چې که امریکا د افغان طالبانو سره خبرې کوي نو دا په پاکستان کې د طالبانو سره د خبرو اترو برابر نشي کېدی. بلخوا رایټرز خبرې ایجنسی لیکي مخکې د دینه چې په 2014 کال کې بهر ملکي ځواکونه د افغانستان اوسي، امریکا هیله لري چې د طالبانو سره د خبرو په وسیله په افغانستان کې استحکام راولي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ افغان طالبانو د قطر په مرکز دوها کې دفتر پرانستلو، خو دغه پروسه هغه وخت د بې یقینۍ لور ته لاړه کله چې طالبانو په خپل دفتر خپل بیرغ پورته کړو. او د دغې پرد عمل کې ولسمشر حامد کرزي خلیجي ریاست ته د خپلو استازو لیږدلو نه انکار وکړو. مقاله لیکي پاکستان په دغه خبرو اغیز لرلی شي، ځکه چې په 1990 په لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر راتلو پشا د پاکستان د امنیتي ځواکونو مرستې وي او په خپله خاوره یې د وسلوالو قمندانانو د اوسېدو لپاره موقع برابر کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې دا مهال ولسمشر حامد کرزي د سولې په عمل کې لوی خنډ دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه بشیر بیژن وایي پاکستان سره د امن ژمنه کړې، خو د پاکستان افغانستان اړخ ته پالیسي او ارادې مخالفه او ناسمې دي. مقاله لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احساس چودھری ویلي دي اسلام آباد اوس هم ژمن دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل کردار ولوبوي.
نړیوالو رسنیو مهم برخې مو اورېدې. په تیرو 15 کالونو کې په پرله پسې ډول په نړیوال کچ د سرو زرو بیه ډېره اوچته شوه، خو د تیر زیارت یا پنج شنبه پر ورځ په نړیوال بازار کې د یو اونس سرو زرو بیه 1,180 ډالرو ته ښکته شوه، چې په تیرو درو کالونو کې د سرو زرو تر ټولو ټیټه بیه وه. شنونکي فکر کوي چې له وخت سره ښایي د سرو زرو بیه ټیټه شي نوره هم. پوښتنه دا ده چې د سرو بیه ولې ټیټېږي؟ د دې پوښتنې ځواب د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې په یو رپورت کې ورکړی دی چې فریده هوډ سیفی پښتو ژباړه راوړوي.
معمولا خلک په دوه حالاتو کې پر سرو زرو پانګونه کوي. یو هغه حالت کې چې خلک له دې ویرې لري چې انفلاسیون یا تورم د دوی د اخیستو یا پیرودو قدرت کم نکړي، او دوی غواړي چې پر خپلو پیسو پر هغو مالونو پانګونه وکړي چې نقدي نرخ یې پر خپل حال پاتې کیږي. دوهم کله چې بانکونه د پسنداز پیسو لپاره ډیر لږ مفاد ورکړي، نو بیا خلک د سرو زرو یا طلا اخیستو ته مخه کړي. خو هغه خلکو چې په 2008 میلادي کال کې د اقتصادي بحران په اړه اندېښنه درلوده او د سرو زرو اخیستو ته مخه کړې وه، اوس د دې وخت را رسیدلې دي چې په دې اړه بیا کتنه وکړي. تیرونه د امریکا د مرکزی بانک رئیس اعلان وکړ چې کچرته اقتصاد او د کار بازار همدا شن چې اوس روان دي، پراختیا عمومي نو د دې هیواد د اقتصاد لپاره به هر میاشت د 15 میلیارډو تزریق به د روان میلادي کال تر پای را کم شي. له دې اقدام سره بازار ته د پیسو ارزه کمیږي او په نتیجه کې انفلاسیون یا تورم کمیږي او بانکي مفاد لوړیږي. اقتصاد پو چتراج چانا په لندن کې د اقتصاد او تجارت د تحقیقاتي مرکز څخه وایي د امریکا د مرکزی بانک پروګرام د تلا په شان شیانو ته اړتیا کموي. نو آیا نور دلایل هم د سرو زرو د بیې راکمېدو ته شته؟ اقتصاد پوهان وایي هو، دا موضوع د پانګونکو پورې اړه لري، یعنی هغو هیوادونو پورې چې ډیر سره زر یا طلا اخلي. د اقتصادي بحران په وخت کې ډیرو هیوادونو هڅه کوله چې د خپلو سرو زرو زیرمې ډیرې کړي، څو د هغوی د نقدو پیسو ارزښت چې د منځه تلو په حال کې و مقدار یې کم شي، یعنی ډیر اندازه پیسې په طلا ولګیږي او لږ اندازه نقدې پیسې ورته پاتې شي. تیر کال د مرکزی بانکونو لخوا د سرو زرو د پیریدو یا اخیستو اندازه له 8% زیاته شوه، چې د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې د نړۍ په سلو کې 12مه برخه طلا جوړوي. خو اوس چې د امریکا اقتصاد بیرته د ښه کېدو خواته روان دی، امریکایي ډالر هم د اخیستو لپاره پاملرنه ځانته خپله کړې ده. اوس نو مرکزی بانکونه کولی شي چې د سرو زرو او نقدو پیسو ترمنځ انتخاب وکړي. د لندن د اقتصاد له مرکز څخه د اشیاو د تحقیقاتو مشر جولین جی ساپوی یو شمیر ځایونه چې خپله طلا یا سره زر خرڅوي د اقتصادي تحولاتو په اړه له مبالغې ډک حس لري. دا وایي زما په نظر دا اندېښنې له مبالغې ډکې دي، ځکه د امریکا مرکزی بانک لا هم د ګرانو شیانو اخیستو ته دوام ورکوي، او زما په نظر د اقتصاد پولي یا د پیسو د بنیاد پراختیا او همداشان بانکي مفاد به په نږدې راتلونکي کې نه یوازې په امریکا کې بلکې په نورو پرمختللو اقتصادونو کې هم ډیر ورو وي. نو زه فکر کوم یوازې د دې دلایلو له مخې چې ما ذکر کړل د طلا خرڅول مخکله وخت دي، خو سرو زرو ته د لیوالتیا په ارتباط د پردې تر شا چې مرکزی بانک څه وایي نور بدلونونه تر سترګو کېږي. د جی صاحب په نظر د سرو زرو بیه به په اوسنۍ بیه او یا هم تر هغې په یو څه کمه اندازه د ډیر وخت لپاره پاتې شي. نور څارونکي وایي د هر اونس طلا بیه چې مخکې له بحرانه $800 وه، له دې به په هیڅ صورت کمه نه شي. خو دوی وایي هغه مخوینه یا پیشبیني چې د روان کال په پیل کې شوې وه، او ویل کېدل چې که چېرته د طلا یا سرو زرو بیه په خپل اوسني حالت کې دوام وکړي نو د یو اونس طلا بیه به $2000 ته ورسیږي، په خپل مخالف جهت روانه ده.
د فرید هوټ سیفی رپورټ ما ورې. د افغان چارواکي وایي 13 شپه د زابل په مرکز کلات کې د سولې شورا د پخواني مشر داود ګلزار کور ته نږدې چاودنه شوې ده، چې پکې د زابل د جنایي مدیر په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. له دې علاوه د زابل په سوري ولسوالۍ کې هم چاودنه شوې ده، چې پکې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 2 ژوبل دي. د دواړو پیښو پړه چا نه ده منلي. تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
تیر ماښام ناوخته په کلات کې د زابل د سولې شورا د پخواني مشر داود ګلزار کور ته څیرمه چاودنه شوې ده، چې د زابل د جنایي مدیر په ګډون پکې 15 تنه ټپیان شوې دي. چارواکي وایي پولیس او ماین تر چاودېدو له مخه لیدلی وو او د خونسا کولو هڅه یې کوله چې پرې ور چاودېدلی دی. د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي د پیښې ټپیان ولایت روغتون ته لېږدول شوي دي او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. دوی وایي په چاودنه کې د داود ګلزار او ځینو نورو کورنو ته هم زیان اوښتی دی.
ماښام 9 بجې شاوخوا د بریدو شو، دلته د ماین کشف شوی و. بیا امنیتي ځواکونو د تطهیر هڅه کوله، هغوی من ریموټ شوی و. بیا 15 نفره ټپیان دي او دا شیبه تر درمل لاندې، یو پکې جنایي مدیر هم شامل ده.
بل خوا بیا 13 ورځ د دغه ولایت په سیوري ولسوالۍ کې د عامو وګړو پر یو ټراکټور د سړک پر غاړه ښخ شوی ماین ورچاودېدلی دی، چې پکې د یو ماشوم په ګډون 3 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي چاودنه د سیوري ولسوالۍ په اخونزاده خیلو سیمه کې شوې ده. دوی وایي په سیمه کې افغان سرتیرو پلټنې پیل کړې دي، خو له چاودنې سره د تړاو لرلو په تور یې تر اوسه څوک نه دي نیولي. چارواکي چاودنې د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو تر اوسه پورې لا دغې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي.
د د سید شاه سقیم رپورٹ موریده د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید وایي هیواد د افغانستان د سولې بهیر لنیګدې څاري. نوموړي پرون د سرینګر په کشمیر پونتون کې یو غونډه ته د وینا پر وخت ویل د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وشي. دوی ویل د افغانستان او ایران ثبات د هند په ګډون د سیمې اقتصادي حالاتو خوالي لپاره ډیر مهم دی. د هندي ورځپاڼو د خبرونو په اساس د سالم احمد صالح رپورټ اورو.
با ثبات افغانستان او ایران د هند انرژي د خوندیتوب او تضمین لپاره مهم دی، ځکه دواړه هیوادونه د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره چې د هایدرو کاربن شتمنۍ زیرمې لري ارتباط ته زمینه برابروي. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید پرون د سرینګر په کشمیر پوهنتون کې یو کانفرنس ته خبره وکړه. دوی ویل د ایران له طریقه له مرکزی آسیا او روسیې سره د هند تړلو لپاره شمالي او جنوبي ملي لارې تقویه کوي. دغه راز غواړي د ایران له چابهار بندر څخه په استفادې افغانستان، ازبکستان او تاجکستان ته لار پیدا کړي. د یوې دریل د داسې پټلۍ د جوړولو تمه هم لري چې له قزاقستان څخه ترکمنستان او بیا ایران ته غځېدلې وي. خورشید وایي هیله مند دی د افغانستان وضعیت ښه سي او له دې سره به افغانستان ورته د یو پله حیثیت خپل کړي چې منځنۍ آسیا او ایران ته به غځېدلې وي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هند د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري. د ده په خبره په امریکا او اروپایي ټولنه کې خپلو دوستانو ته ویلي چې د ټولو ګډ تصمیم باید دا وي په افغانستان کې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. تر دې مخکې ولسمشر حمید کرزی د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې ځینې هیوادونه هڅه کوي پر افغانستان ملوک التوایفي وتپي او په دې برخه کې په پاکستان کې هڅې روانې دي. د پداسل کې د چې د افغانستان او پاکستان پر د امریکا ځنګړي استازي جیمز ډابنز د پنځمه پورس په هند کې ویل د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو شکیدل د افغانستان د لنجې په حل کې مرسته کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د سرینګر په کشمیر پوهنتون کې ویل ممکنه نه ده چې څوک دې له باندې افغانستان یا د نړۍ بلې برخې ته یو بریالي سوله راولي. د زیات کړه افغانان باید پریښول سي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. هندي چارواکي وایي د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې به له افغانستان سره مرسته کوي او تمه لري افغان حکومت د مخدره موادو قاچاق، افراطیت او د تورته نورو مسایلو ته پام وکړي. سلمان خورشید ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د بندونو او سړکونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او سم وخت شوه دی چې یو سندره واورو د خیال محمد په غږ باندې سندره و. تاس مشال راډیو ته غواګیاس په پښتو ژبه کې ویلابل داسې متلونه دي چې تر شا یې یو کیسه پرته وي. په دې لړ کې په پښتونخوا کې یو متل دی د کانګړې په ټس کې لاړې وټګرام. د دې متل معنی څه ده؟ د دې تر شا څه کیسه ده؟ او اصلا دا کانګړه چیرې ده؟ د دې متل د تاریخي پس منظر او د کانګړې د تاریخ په اړه د مشال راډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د تحصیل شبقدر سیمې کانګړه او بټګرام چې د یو پخوانی متل د کانګړې پټس کلاړي بټګرام په حواله ډېر مشهور سیمې دي. هم د دغه سیمو مشران وایي چې دا متل د یو تاریخ نه جوړ شوی. نو هغه څنګه؟
زما جی میا زرار احمد نوم دی. ډاکې ماکې بډې ریلوې دی نو دی چې روان شوي دي. نو دغه دی نه په دې میشن چیرا دلته کې به د وکو نو چې راغلي دي نو دا سلمه جومات د میاګانو چې کم دی دی کې امام ناز ورته شاګردان وسره او دی دې سبق خو دا ډاکوان چې راغلي دي نو دی په دې راته کانګړې راغلي چې موږ بدل ته لوټ مارو هغه قدرت لاندې کړي دي. په دې کانګړه تیر شو بټګرام ته رسیدلی دي. نو دی بیا دا متل کړی چې کانګړې پټس کلاړې بټګرام چې نه وو کانګړې به راغلي وو موږ
کانګړا او بټګرام چې د پیښور نه شبقدر د پتلون کې سړک د وچې ولی لارې سره په نور خاطه لږ زیات 1.5 کیلومتره کې آبادی سیمې دي. هم د سیمې یو بل اوسیدونکي ارباب نصیر خان وای
دا آبادی خو نه سبا تقریبا 3000 ربی هغه وخت آبادی دینه زیاته خي تاریخ هم دا چې دینه زیاته آبادی وا او یو بل هم خبره چې شاول ولله محدث دین لري رحمت الله علیه دې نه علم حاصل کړی دي چې کانګړی نه او دې جماعت نه دې هغه وخت ډیر غټه آبادی او ډیر غټ خلک مشران داسي وي او ډیرو کوم خبره غلې ده. دا یو ډیر اهم زیو دا غدار خو بیا د وخت وخت سره او تنزل سره دا تدو شکار شو دا په مزه مزه بد حالت راغی چې بیا غوښو اوس بیا آبادی زیاتیږي.
ارباب نصیر خان وای چې په دې سیمه کې په خوره حسي ده هندو مذہب وسیدون کی ډیر زیاتو چې ځینې نخې نخانی وو سمشته دي.
نو سبا مسلمانانو نخره جوړ شي وي شاغي چې الله دې وبخه. نو هغه هندوانو دا خبره کول نو دا روایتونه مشران دا کوي چې دلته به هندوانو ډیر خد دوستانه وي تعلقونه وي ناست پاسه ضروري غو تنظیم ودي په دې کلی کې وي د خلکو سره.
بیا مو د هغه هندوانو د زمانه مې محمود جان چې اوس پنګره ده او په هغه وختونو کې چې پاکستان نه و جوړ ټانګه به ګرځوله هغه وویل
راشکول نه مو لکینو مو دلته کنا د پارک سېو د مکه ماغشته دا کنده چون د دې خدا کنده دا چې کوسته له دا سه غلطه ته و دا غزا کوم دې کور کوم کې دې د مدرسې کوم کې دا د درم سالو زموږ د دروازه باندې چې نشي د سنې غزا چې کوسته له و نه به پاره دې رو
نو بیا د شپې راتلونکو هغه شکمارو چې د کانګړې په ځای بټګرام لټ کړو کانګړې هدف والیو
دا ټول بازار د انګوانو دا بازار ته دې چې سرګران مو دې هر کسان مو ډاکټران هم پکو هغه چې دې دې بټګرام انګوان یو ول ګوندا ته وته د مکوله ویچلې کدا کوم زیو ویچ دا خو بټګرام او هو خدایم به خو نه بس مو خو کانګړې پس راغلو دا څنګه چلو شو ویا دا کانګړې پټاس کې لاړه بټګرام
په کانګړې کې هغه جمعات چې د دیوال په نور خاطه چني اڑختای لاره وا او هغه شکمار پرې تیر شي دا ساتوم جوړ دی چې دروازه او منارې هم هغه شان د پخوانی زمانه جوړ دي او دا ساتوم سلامت دي.
رپورٹ مواورید او پدی پوشوی چې د کانګړې پټاس کلاړې بټګرام سمانا لري. د ننګرهار په جلال آباد کې د پښتونخوا د سواد د سیمې د ځوان انزورګر سجاد عالم ماورا د انزورونو دوه ورځې نندارتون پای ته رسیدلې. په دغه نندارتون کې د پښتني ټولنې د بیلابیلو اړخونو ستونزې په علامتي توګه انزور شوې. د نندارتون تابع په جلال آباد کې د هنر انسټیټیوټ کړی و. نور حال د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه نندارتون چې د جون په 28مه نیټه د ننګرهار د رسنیو کور میدوتیک کې پیل شوی و تر 28مې نیټې پورې دوام وکړ. د نندارتون تابع په ننګرهار کې د هنر انسټیټیوټ کړی و چې د ماورا ګڼ شمیر انزورونه یې تر عکاسۍ وروسته پریم کړي وو او بیا یې نندارې ته وړاندې کړي وو. د هنر انسټیټیوټ مشر عبدالله ارباب وایي چې ماورا له اته کلنې ګوشنې نه وروسته دا ارمان لرلو چې د انزورونو لومړی نندارتونی په افغانستان کې ترسره شي.
سجاد عالم چې د کوزی پښتونخوا د سواد د سیمې یو ډېر تکړه انزورګر دی د دې روانو حالاتو چې د پښتون په سیمه باندې را تپل شوي د دې ډېر زیات متاثره شوی او د دې په نتیجه کې هغه د څه مودې لپاره ګوشنشین شوی. نو په دغه جریان کې د ډېر زیات انزورونه جوړ دغه ستونزې د پښتنو انزور کړي دي. دا هغه د خواهش شو چې په افغانستان کې په خاص توګه په ننګرهار کې هغه د خپل انزورونو یو نندارتون پرانیزین. اصلي انزورونه چې هغه په سواد کې دي د بازي لوجستیکي مشکلات دوه جمعو نه شو کړی چې دلته راوړون. دغه عکسونه ما واخستل په کیمرا او هغه موږ دلته کوشش وکړو چې چاپ کړو او نندارې ته وړاندې.
دغه نندارتون ته د انزورګرۍ د هنر په لزګونه تنه مینوال ورغلی ول. ډاکټر خیر الله خیل هم یو له هغو څخه و چې انځورونه یې په غور سره ننداره کړي وو. نوموړی وایي چې په انځورونو کې د پښتنو میرمنو محرومیتونه په سمبولیکه بڼه انځور شوي وو.
چې ما د ماورا صاحب دغه انځوریز نندارتون ولیدو، ما ته پکې تر ډیره پورې د ژوندانه بیلابیل اړخونه منعکس شوي ښکاره شو، خو تر ډیره پورې په دې کې د پښتني ټولنې د ښځو ژوند او د هغوی مظلومیتونه او محرومیتونه ډیر په څرګند غبرګ شوي وو.
انځورګر ماورا د ټیلیفون په کرخه مشال راډیو ته وویل چې له اوږدو کلونو راهیسې افغانستان ته د باروتو بارونه روان دي، نو ځکه یې وفتیله چې د رنګونو په کاروان کې د سولې پیغام ولیږدوي. د نندارتون جوړونکي وایي چې ماورا په خپل اتکلن یوازیتوب کې تر 3000 پورې انځورونه جوړ کړي چې ګرد سره د پښتنو بدبختی په سمبولیکه بڼه انځوروي. دوی وایي هغه کوټه چې نوموړي پکې نقاشي کړې ده پکار ده چې د یو موزیم په توګه محفوظه کړې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومې د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د سلام پښتونخوا خبرونه پای شی بو تر رسیدلې او راځي چې وس هم د اسحاق خان په غږ باندې دغه ټپی وورو.
دشنو سرگو جنیو سمستلی ونے اللہ